صاحب.
تشکر، خسته نباشید شفق صاحب. السلام علیکم قدر منوریدونکو د افغانستان. د افغانستان په وخت سهار 8 بجې شوې. زه اجمل تورمان په دغه خبری مجله کې ساس کوربه ویم او د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي. په دې خبری مجله کې واورئ چې طالبانو د خپل بندیان د خوشکېدو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان رد کړی دی. په بهرنۍ موضوعات کې هم درته دا وړاندې کوو چې د چین حکومت په اوبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. نور راپورونه هم شته، خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. بریتانیا غواړي چې تر راتلونکي دوبی پر خپل پوځیان له افغانستان وباسي. په کابل کې د پاکستان سفارت د لړمحال لپاره افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړی دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس پرې د سراسري یا ټولو ته رسیدونکو اعلان کړ. بشپړ خبرونه. بریتانیا غواړي چې تر راتلونکو دوبی پر خپل پوځیان له افغانستان وباسي. د ټایمز رسپانډ د راپور له مخې سلګونه بریتانی پوځیان به د سرطان تر پایه د جولای تر نیمایي له افغانستان ووسي. دا هغه وخت چې د امریکا او طالبانو د موافقې پر بنسټ باید 4400 امریکایي پوځیان له افغانستان ووسي. ټایمز وایي د بریتانی پوځیانو د دوهمې برخې وتل له دې سره تړلی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 نیټې موافقه څومره عملي کیږي. له 2002 میلادي کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 4500 بریتانی پوځیان وژل شوي او تر 2000 ډیر نور ژوبل شوي دي. د فرا مسولین وایي چې دغه ښار کې دوه طالبان له افغان ځواکونو سره جګړه کې وشل شوي دي. د تفراد پولیس ویان محب الله محب ازادي راډیو ته ویل چې دغه نخته پرون وخت د ښار اړوند ګڼه خان کلی کې وشوه. نوموړی وایي جګړه کې افغان سرتیر ته زیان نه دی وخت طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرا مسولین وایي د تاوتریخوالي د کمښت له اونۍ وروسته دغه ولایت کې طالبانو بیرته جګړه ییز فعالیتونه پیل کړي دي. په کابل کې پاکستان سفارت وایي د لړمحال لپاره افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړی دي. دغه سفارت مطبوعاتي مسولینو ازادي راډیو ته د دغه ګام دلایل نه دی روښانه کړي، خو ویلي تمه ده چې راتلونکي یکشنبه بیرته د ویزو ورکړه پیل شي. په کابل کې د پاکستان سفارت هره ورځ سلګونه افغانانو ته ویزې ورکولې چې د وروستیو کې فعالیتونه ټکني او په اړه د خلکو شکایتونه زیات شول. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي ناندرو له کبله په کابل کې د پاکستان سفارت د شاوخوا 1 میاشتې لپاره ویزې بندې کړې وې. کابل سربیره په جلال آباد، هرات، مزار شریف او کندهار ښارونو کې هم د پاکستان قونسلګری افغانانو ته ویزې ورکوي، خو بیا هم ډیر افغانان لدې بهیره خوښ نه دي. د پاکستان مسولینو په خاطر دي د خلکو د شکایتونو لامل ډیره ګڼه ګونه پاله لیوا. د کډوالو نړیوال سازمان وایي تیر یو اونۍ کې له ایران د رسنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کابل کې دغه سازمان دفتر د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مارچ لومړۍ تر 8 نیټې پورې نږدې 20000 بیا اسناد کډوال د هرات او نیمروز له لارو افغانستان خاورې ته راوختي دي. خبر پاڼه وایي له ایران د رسنیدونکو افغانانو شمیر داسې مهال زیات شوی چې ایران کې د کورونا وایرس ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي د نوي وترو شلم کال لپاره تر اوسه څه باندې 3000 کډوال له ایران افغانستان تر اسانه شوی چې دا شمیر په 1300 کلونو کې ساره نه لري. له دې وړاندې افغان چارواکو هم له ایران د ګنشمیر کډوالو پر استنیدو اندېښنه ښودلې وه. د کاناډا حکومت غواړي افغان ډاکټر په دې خاطر لغپل خاورې وباسي چې په خپل هیواد کې د خزو د بکارت مینه کوله. کاناډایي رسنوی د چارشمې په ورځ ویل د کاناډا حکومتي چارواکي وایي چې سادی احمدی د افغانستان په شمال کې د خزو د بکارت پرده مینه کوله او دا کار د بشریت پر ضد جرم دی. خو دغه هیواد د مهاجرت اداره د حکومت له نظر سره اختلاف لري. د ګلوبل نیوز راپور له مخې میرمن احمدی چې په 2018 میلادي کال کې کاناډا ته مهاجرت کړي، د کاناډا د مهاجرت ادارې چارواکو ته په ملکه کې ویلي چې د خزو د بکارت معاینه د دې د کاري و برخه د روغتیا د نړیوال سازمان پر بنسټ د بکارت معاینه غیر عملی ده او کلینیکی اساس نه لري. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایروس پرېدل سراسري یا ټولو ته رسیدونکو اعلان کړ. د سازمان مشر تیدروس ادهانوم پرون په جنوا کې خبريالان ته ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایروس د چټکې خپرېدا او په وړاندې د نوې اقداماتو په اړه ډېر اندېښمن دي. نو موري ویل چې کرونا وایروس اوس ته نړۍ یو څلور څلور هیوادونو ته رسیدلې. څه باندې ولک او اتل زره کسان په دې وایروس اخته شوي او څلور زره درې سوه یې مړه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د هیوادونو اقدامات هم د وایروس د سراسري والی مخ نیوې نشي کولای. په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا کلنۍ راپور ښیي چې ایران، چین، کیوبا او وینزویلا د بشري حقوقو لوی سرغړوونکي هیوادونه دي. په دې راپور کې په 2019 کال کې د 199 هیوادونو بشري وضعیت ارزول شوی دی. راپور د ایران پر حکومت لدې عمل نیوکه شوی چې په 3 نومبر میاشت کې د تیلو د بیې د لوړېدو پر مزارعچیانو وځپل. د راپور پر بنسټ د مزایرو کې سلګونه کسان وژل شوي او زرګونه نور د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په چین دې عمل نیوکه کړې چې هلته سیاسي مخالفین او مذهبي اقلیتونو لا غیر علي ایغور مسلمانانو سره حق چلند نه دی کړی. او روسیا د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره له څو اروپایي هیوادونو سره الوتنې درولې دي. د روسیې دولتي هوایي شرکت ایرفلوت پرون اعلان وکړ چې سل سبا جمعه د څلورو اروپایي هیوادونو اتلسو سیمو ته پروازونه لغوه کوي. دا څلور هیوادونه جرمني، ایتالیا، فرانسې او هسپانیا دي. په اروپا په ځنګړې توګه ایتالیا کې زرګونه کسان په کورونا اخته شوي، حال دا چې روسیا کې تر اوسه شل کسان د ناروغۍ نیولې دي. قدر منوریدونکو بیا هم خرغ لاس تاسې لازادي رادیو خبرونه واوریدل. تاسې کولای شئ دغه خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د ازادي رادیو په پانه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او ار جی هم واوري. اوس هم واوري چې په دغه خبري مجله کې کوم موضوعات لرو. طالبانو د خپل بندیانو د خوشکیدو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان رد کړی دی. د شندابه مهم ووري چې د افغانستان ملي شورا د سولې مذاکره کوونکو پلاوی ته خپل کسان مشخص کړی دي. په بهرنیو موضوعات کې به هم ووري چې د چین حکومت په هوبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پیلته اجازه ورکړې ده. نور راپورونه هم شته. د غشان په دوهمه نیمایي کې د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې ونیزې خبرونه هم درته لرو. ملتیا مو کړې. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. طالبانو د خپل زندانیانو د ازادیدو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان رد کړی دی. طالبان وایي ټول 15000 زندانیان باید له بین الافغاني خبرو مخکې آزاد شي. د ولسمشر فرمان کې راغلی چې 1500 طالب زندانیان به په لومړی پړاو او پاتې 3500 نور به د خبرو پر مهال په دې شرط ازادېږي چې تاوتریخوالي کې کم خراشي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ده.
طالبان وایي د 1500 زندانیانو د خوشکېدو په اړه د افغان ولسمشر فرمان د دوی او امریکا ترمنځ د شوی هوکړې سره په ټکر کې دی. د ولسمشر په فرمان کې چې د سه شنبه په ورځ ناوخت خبر شو راغلی د طالبانو 1500 زندانیان به د 15 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشکېږي. په فرمان کې راغلی چې د حکومت او طالبانو خبرې پر مختګ وکړي. هر دو اونیو کې به افغان حکومت 1500 طالب زندانیان آزادوي چې له دې سره به 5000 زندانیان ټول خوشی شي. خو د طالبانو د قطر دفتر وایاند سوهل شاهین وایي د دوی او امریکا هوکړه دا و چې اول به 5000 زندانیان آزادېږي، بیا به طالبان بین الافغاني خبرو تکینی. خاغلی شاهین په یو ټویټ کې لیکلی د 5000 زندانیانو لیست امریکایي لوري ته ورکړی او د پټکو څوک پکې جال هم نشي کولای. دی وایي د هغه زندانیانو خوش کول ورته د منلو دي چې د دوی ځنګړې شوی پلاوی تصدیق کړي. د امریکا او طالبانو د هوکړې لمخې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم تایید کړي، طالبان باید د تاوتریخوالي کمښت ته ادامه ورکړي او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې ترهګریزو فعالیتونو ته اجازه ورنکړي. امریکا هم منلې چې افغانستان نه بخپل ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت په شرط په 14 میاشتو کې باسي. کابل کې میشتو امریکایي ځواکونو دوه ورځې وړاندې وویل چې یو ډله پوځیان له افغانستانه ووتل. افغان حکومت وایي د راتلونکو شنبه په ورځ به د خنیت او باور جوړونې لپاره د یو نیم زر طالب زندانیانو د آزادېدو لړۍ پیل شي. معلومه نه ده چې د زندانیانو د آزادېدو په اړه د افغان حکومت او طالبانو متضاد دریز به د سولې پر بهیر کوم اغیز وکړي او کنه، خو په ظاهره د همدې مخالفت له امله د طالبانو او افغانانو ترمنځ غونډه چې د مارچ په لسمه پلان شوې وه ترسره نشوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ملي شورا له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د خپل پلاوی ټاکلو خبر ورکوي. د دې شورا غړو نن پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کسیس پلاوی په بین الافغاني خبرو کې له ملي شورا څخه استازیتوب کوي. د پلاس کال کې چې ولسم مشر محمد اشرف غنی تیرونه د ملي شورا ولسمې تخنینی دورې دوهم کال پرانیس غونډه کې چې مذاکره کوونکې وویل چې مذاکره کوونکې پلاوی به د ویونې په پلاس کې چمتو شي. دیو نادر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان ملي شورا طالبانو سره مذاکراتي پلاوی ترکیب کې سلور سړی او درې خزي معرفي کړي دي. پارلماني چارو کې د دولت وزارت اماړي کو او د اطلاعاتو مشر ذکر الله فرزي د چاشمبې پورز ازادي رډو ته وویل چې پلاوی د شپږ وسړو او لسو خزو ترمنځ د وګړو خبرو او پچاچولو وروسته تعین شوې ده.
د مشرانو جرګې له خوا دوه کسه مذاکراتي پلاوی کې د ګډون لپاره ټاکل شوی دی. یو انتصابي سناتور امینه افزلی او بل هم د دایکونډي سناتور استاد اکبری ټاکل شوی دی او د دوی نمونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته لیږل شوی دی.
هغه زیاته کړه چې پلاوی کې کوښښ شوی چې ټول معیارونه په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د ولسی جرګې ولسمې تقنینی دورې دوهم کال پرانیسته کې وویل چې د افغانستان مذاکره کوونکی پلاوی باید د یوې اونۍ په ترڅ کې چمتو شي. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ وایي چې بحثونه روان دي، سبا به د مذاکراتي پلاوی په تشکیل کې د حکومت استازي مشخص شي. خو د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې تیر ورځ یو ښځه او یو سړی د ډیرو رایو په اساس ټاکل شوي او نمونه یې ولسمشري ماڼۍ ته لیږدول شوي دي. د مشرانو جرګې د عامه حسین کمیسون مشر نادر بلوچ:
بله، از مشرانو جرګه تعین شوه دوه نفر کړه.
مذاکره کوونکې کمیټه د پایلې تر رسیدلې چې د ولسی جرګې غړو ترمنځ شپږ ویشت کسه سړی او لس ښځې وټاکي، چې په پایله کې د دوی لمنځه د پچاچولو په اساس پنځه وکیلان عبدالرؤف ابراهیمی، قاضی نذیر احمد حنفی، غلام فاروق نظری، فریده حمیدی او فاطمه عزیز د ولسی جرګې لخوا د مصالحه کوونکو په توګه ټاکل شوی دي.
د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د هوکړې وروسته ټاکل شوی و چې د رواني میلادي میاشتې په لسمه یعنی سه شنبه بین الافغاني خبرې پیل شي. خو د طالب بندیانو په سر د توافق ځنډ د مذاکراتو نیټه وځنډوله. که څه هم د بین الافغاني خبرو پیل لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د بین الافغاني خبرو پیل لپاره د طالب زندانیانو د خوشي کېدو او بخلو فرمان د سه شنبه شپې نه وخت لاسلیک شو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او د همیو بهرنی موضوع: د چین حکومت په اوبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. په دې سیمه کې د لومړي ځل لپاره 13 دسمبر میاشت کې د کورونا وایروس وموندل شو چې اوس یې لمن د نړۍ څخه باندې سلو هیوادونو ته رسیدلی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه راپور ورکړی چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د چین په هوبای ولایت کې چې د کورونا ویروس سرچینه بلل کیږي، د چهارشنبې په ورځ یو شمیر فابریکو او سوداګریزو بنسټونو ته د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکول شوه. د چین حکومت غواړي وخی چې د دغه خطرناک ویروس خپرېدلې چې د دغه هیواد اقتصاد سخت وځپه تر کنټرول لاندې راوستلې. د چین مشران هڅه کوي چې دغه هیواد کې سوداګریز چارې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. د چین حکومت په 13 جنوري میاشت کې د کورونا ویروس د کنټرول لپاره یو شمیر چټک ګامونه پورته کړل. دوی په دې هڅو سره فابریکې او د تګ راتګ وسایط ودرول چې د نړۍ پر اقتصاد هم اغیز وکړ. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ د سه‌شنبه په ورځ د هوبای ولایت مرکز ووهان ښار ته ولاړ، چیرته چې د لومړي ځل لپاره په دسمبر میاشت کې کورونا ویروس پیدا او خپور شو. د سیمه د چین د ولسمشر سفر وخو د چې هلته د کورونا ویروس ګواخ د کمیدو په حال کې دی. د هوبای ولایت چارواکو اعلان کړی چې دغه ولایت کې صنعتکاران، د خوراکي توکو د تولید او پروسس شرکتونه او نور سوداګریز بنسټونه خپل فعالیت پیلولی شي. دغه شرکتونه او فابریکې د چین اقتصاد کې مهمه ونډه لري او د خلکو ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ووهان ښار چې 11 میلیونه نفوس لري او د شانګهای لویدیځ ته په 200 کیلومترۍ کې پروت دی، د چین د مرکزي سیمو له فعالو صنعتي ځایونو څخه شمیرل کیږي. له هغو شرکتونو څخه چې بیرته فعالیت پیلوي غوښتل شوي چې د ویروس مخنیوي ته پلانونه ولري. دوی ته ویل شوي چې د نښو نښانو په صورت کې خپل کارکوونکي معاینه کړي او خپلو مارکیټونو او کارځایونو کې د ویروس ضد مواد وکاروي. په همدې حال کې اروپایي هیوادونو او د ټولو په سر کې ایټالیا د کورونا ویروس خپرېدو ته جدي تدابیر نیولې دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د سولې د مذاکراتو په بهیر کې د حکومت له لوري لسرو کرخونه د تیرېدو په اړه درامنځته شوی اندېښنو پر وړاندې ولسمشري مانی وای د خلکو پر اساسي حقوقو جمهوریت نظام او وسنۍ ازادیو معاملې نه کیږي. خو د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وای د حکومت مشران د ارزښتونو او د تلسکلنو لاسراوړنو د خوندیتوب ظرفیت نه لري. خان محمد سین په دې اړه راپور لري.
حکومت لخپل سرو کرخونه په تیرېدو یو لړاندې خنې رامنځته کړې دي. د امریکای په هنتون د دوو استادانو په بدل کې د انس قانوني خوشګېدل او د سولې خبرو مخ کې دوربند اعلان چې د افغان حکومت سرې کرخوي وسترې تیر شو. همداشان 15,000 طالب بندیان چې د خوشکېدو په اړه ولسمشر غنی حساسیت ښودلی و، نن یې د همدغه د خوشکېدو فرمان صادر کړ.
هیڅ نوع تعهد برلهایی اجازه‌بد بدی وجود نداره.
ولسمشر دو ونه مخکې له رسنیو سره په ناسته کې د طالب زندانیانو په اړه ویلي و چې د حق العبد بخل د ده صلاحیت نه ده. دغه موضوعات حتی د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو له غبرګون سره مخ شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې د حکومت نور سرې کرخې څه دي؟ د افغانستان ولسمشری ماڼۍ وایي د حکومت دغه له ځانه تېرېدنه د اعتماد جوړولو لپاره شوې ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی خبری ناستې ته وویل زموږ نرمخت د سلویخت کلنې جګړې او ستونزې د پایته رسولو لپاره. ښاغلی صدیقی د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل حکومت به د سولې په مذاکراتو له نورو سرو کرخو نه تیر نشي او په دغو مذاکراتو کې به د خلکو پر اساسي حقونو جمهوري نظام او وسنیو ازادیو معامله ونه شي.
اما جمهوری اسلامی آزادی بیان ما قانون اساسی.
ولسمشر ډیر ځله ویلی چې د افغانستان پر اسلامی جمهوریت د بیان پر ازادۍ او اساسي قانون به د سولې په پروسه کې هیڅ کله هم معاملهونه شي.
خو د سیاسي چارو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې د حکومت مشران د ارزښتونو او د تلسکلنو لاستراوړنو د خوندیتوب لپاره نه اراده لري او نه د ملي ارزښتونو د ټاکلو لپاره کومه ترتیب شوې ستراتیژي. احمد سیدی ازادی رادیو ته وویل حکومت سو موارده لکه د انس حقانی او 15,000 طالب بندیانو خوشی کېدل او له بین الافغانی خبرو مخکې د اوربن اعلان خپل سرې کرخې ښودلی. د ښاغلي سیدی په خبره هیڅ تضمین نشته چې حکومت د بین الافغانی مذاکراتو پر مهال له نورو ارزښتونو لکه اساسي قانون، جمهوري نظام، د ښځو له حقونو او د بیان له ازادۍ نه دفاع وکړي.
همچنین معلومات دارم که بعد از 14 ماه دیگر
زه معلومات لرم چې 14 میاشتې وروسته به همدغه اساسي قانون د ښځو او پلسګونو نور حقونه چې اوس سره کار کړه تر پښو لاندې شي. تر اوسه لا د مینې پیل دی او مسل لا پاتې دی. ډیر نور څه به هم له لاسه ووزي.
ښاغلی سیدی وایي طالبان به په مذاکراتو کې لاسبری وي او حکومت به نور سرې کرخې ونه لري. د سیاسي چارو بل پوه عمر شریفی ازادي راډیو ته وویل د کورسۍ پر سر د حکومتي مشرانو ترمنځ کړکیچ ته پام په دوی کې نور د سرو کرخو د ټاکلو ظرفیت او وړتیا نشته. د ښاغلي شریفی په خبره طالبان د روان کورني وضعیت نه ګټه اخلي او هر ورځ به امتیاز ترلاسه کړي.
تصور ما ایست که طالبان از وضعیت بسیار ناگوار داخلیت کنند.
زما تصور داده چی طالبان لروان نوره وضعیت نگت اخلی. زه هیچ دلیل نوینم چی طالبان نور فشار راوری او دیر تقاضا وکری. فضا ورته برابر ده او اوسنی ما تا چی پا داخل که موجوده ده او کم شرم چی دوی را منستکر طالبان تری امتیاز اخلي.
د د په باور دواړه لورې باید په افغانستان کې د سولې پر بهیر تمرکز وکړي او د امریکا او نړیوالې ټولنې په مرسته د سولې د مذاکراتو په بهیر کې اتلس کلنې لاسته راوړنې خوندي کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
یو وخت په د غزنی خار پر ډیره واټونو د ورځې او شپې لمخې په هوټلونو کې نرمي او نازکي سندرې اوریدل کېدې. دا کار به هوټلونو د مشتریانو دراجل بولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپل مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرام فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه کې ده. خو اوس په دغه دود کې لګوالې راخلي دي. دوی لاملونه بیلابیل ګڼي. په غزنی کې د ازادۍ رادیو خبریال ابیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې په ګړې اورو.
دا غزنی شهر ته پر خچلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ، ګوزی پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبو لټیږي خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې د چې یو وخت په د غزنی شهر پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمي او نازک سندرې اوریدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په مخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د وی زړې ودانې دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوختي، خو دلته سندره نه بلکې رادیو چالانه ده.
آزادی او اوریدونکي،
لا هوټل چلون کې څه خمه پښتنه وکړه چې په خوابو په هوټلونو کې سندري اوریدل کېدی، ولی په دغه دود کې لږوالې راغلی دی. لا ځان پیژندل او څه ورسته راته وویل.
ریملایم د میرویس هوټل، هوټل دغه دی ماده ویني ذاتي ګرم ذاتي لوغه خطر نه چلانی خامه خاص چې ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د وروره تمخت ګرم ته جوړ کړه
چې ناتنه ماتنه بل شي نه
ناتنه خوش چلان کو بل ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نس
ځینې چلان اوس رادیو غان چې تاسو رادیو کوڅه
نو رادیو مو کله کله چلان مو کله بندو
دا خلکو غښتنه سید
نو دا خلکو غښتنه خدای وای چې رادیو چلان نه هوټل خلاص او چې رادیو بندي وای بند هوټل
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اوریدلو توان نه لري ځکه موټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او شار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو خلک بد وړي او غښتنه کوي چې دا بند کړی.
میګه مور خاموش
تاسو اوس څه چلن وای نه ته به چلن وای رادیو چلن
اوس موږ یې شي نه چلنو.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پوری تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نوم محمد زاکر کټواز دلته هوټل د غزنی کې زغبغ په دې لسته چې موږ خبره موږ خلک لیک تعلیم وکړو. تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې چه وی چالي هوټل کې.
لا میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي لا خاورې د وینو بوی راځي. خلک د ګرم لامل سندرین اوري.
نوم محمد شوردګ هوټل نو خپل غریبی د کوو خلک جګر خوند نه سندر به سره کوم وایي.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي په خوا به هوټلونو کې سندرې اوریدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم ناتنونی ولای دی.
اوس ستا خو ډیر کم ده او جای اوس سریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیونونه دي اوس سریالونه پکې شروع دي دغه ډیر ډیر هغه پخوانۍ سندرې واغه شی اوس کم دي نشته لومره
یو بل قسم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست آرامه آرامې وه هیڅ غم نه و اوس خو په ګورم اخته یو سندرې به څنګه اورو
نوم یې محمد حکیم دی نو ولې به مناقص خو زه به م ژوندی شو کراري به وینې به نه ویم مقصد خیر و خیرات به اوس خو ټول ګرمنې دي غمنې دي سره
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په ډیری هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کېږي رحیم الله له ټیپ څخه کالی پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه
سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي
مخکمو ده ابراهمان تاثیر په راپور کې واوریدل چې په خوابه جګړې نه وي خلکو به په هوټلونو کې چکر ډوډۍ خوړله ل سندر او لیدل وي خوانده خسو په افغانستان کې د امریکا او د طالبانو تر هوکړې وروسته لا هم ویل کیږي چې تاوتریخواله نه دی رقم شوی او جګړه لا هم په شدت کې ده د منځنی ختیځ لپاره د امریکا او قومندان وي په افغانستان کې د طالبانو وسنۍ حمله تر هغه زیات دي کوم چې د سولې په هوکړه کې دوی ټاکل شوی وي صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو یو عالی رتبه قومندان وي په افغانستان کې د طالبانو وسنۍ حمله تر هغه حد زیات دي چې د سولې په موافقه کې ورته ټاکل شوی وو جنرال فرانک مکنزی ویلي د ډاډمن نه دی چې طالبان دي خپل هوغو تعهداتو ته درناوی وکړي چې په موافقه کې درج سوی دي په افغانستان کې د اتلس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د فبروري میاشتې پر 9 په دوحه کې لاسلیک شوه د امریکا دغه پوځي جنرال پرون د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل واشنگتن په پام کې لري چې تر دوبی پورې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 8600 ته راکم کړي خو فرانک مکینزی وایي امریکا تر اوسه داسې پوځي پلانونه نه دي طرحه کړي چې پر روانو 14 کې هغسې چې د سولې په موافقه کې یې غوښتنه سوې له افغانستان خپل ټول پوځیان وباسي دا مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 150,000 ته رسیږي چې 8000 د افغان ملي امنیتي ځواکونو په روزنه او سلام مشوره بوخت دي شاوخوا 15,000 نور امریکایي پوځیان د تروریزم ضد عملیات کوي او د غوښتنې په صورت کې د افغانستان د پوځ نظامي ملاتړ برابروي د منځنی ختیځ لپاره د امریکا لوړ رتبه قومندان جنرال مکینزی ویلي که طالبان د خپلو اوسنیو حملو حد راکم نه کړي نو د امریکا سیاسي رهبری به دغه وضعیت ته په کتو پریکړې کوي دغه امریکایي جنرال زیاته کړي د راتلونکي په اړه خوشبیني او بدبیني ځکه مهمه نه ده چې هر پریکړه به د عمل په ډګر کې واقعیتونو ته په پام سره ترسره کیږي د امریکا پوځ پرون سیشن به وویل چې دوی له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړي او له طالبانو سره د سولې موافقې له مخې یو ګام اوچتوي دا څرګندونې په داس حال کې کیږي چې ټاکل سوې وه بین الافغاني خبرې پرون سیشن به یعنی د مارچ په 10 پیل سي طالبانو د بین الافغاني مذاکرو تر پیل مخکې د خپلو 15,000 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه خو جمهوري ریاست پرون وخت وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا لاسلیک شوی دی ولسمشر غنی د دوشنبې په ورځ د لوړې په مراسمو کې ویلي و چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه به د سه شنبې په ورځ فرمان صادر کړي د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی تیر شپه په ټویټر کې لیکلی چې د کاب یهود میشته له څلورشتمې به د پروان له زندان او توقیف ځایونو څخه د 1500 بندیانو د خوشی کېدو پروسه پیلېږي او د ورځې به سلطنه بندیان د هغوی عمر، صحي وضعیت او د حبس مودې ته په پام سره خوشی کېږي. طالبان ویلي چې دوی به هم هغه زر تنه بندیان چې افغان پوځیان او ملکی مامورین پکې شامل دي خوشی کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو اتنیمی بجه شوی پامو که ده مهم خبرونو سرخطونو تا. بریتانیا غواړي چې تر راتلونکي دوبی پر خپل پوځیان له افغانستان وباسي. د ټایمز اف انډیا راپور له مخې سلګونه بریتانیا پوځیان به د سرطان پر پایت جولای تر نیمایي له افغانستان ووسی. د افغانستان ملي شورا له طالبانو سره د مذاکرات لپاره د خپل پلاوی ټاکلو خبر ورکوي. د سولې د مذاکرات په بهیر کې د حکومت له لوري له سرو کرخونه د تیرېدلو په اړه درامته شوې اندېښنو په وړاندې ولسمشې مانی وي د خلکو پر اساسي قانون جمهوریت نظام او وسنیو ازادیو معاملې نه کیږي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د لنډمهالي لپاره افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړی دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایروس پرول سراسري یا ټولو ته رسیدونکي اعلان کړل. د دغه سازمان مشر تیدروس ادهانوم پرون په جنیوا کې خبري اعلان ته ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایروس د چټک خبري دا او په وړاندې د نوي اقداماتو په اړه ډیر اندېښمن دي او د چین حکومت په هوبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. اوس هم یو بل راپور بیا بونو زه خبرونه ته لاړ شو. په پکتیا کې سکال 201 زره نیالګي کېنول کېږي. د پکتیا سیمې چارواکي وایي د نیالګي او دغه کمپاین په ترڅ کې به سکال په دې ولایت کې 201 زره میولرونکي او غیر میولرونکي نیالګي کېنول شي. په دې اړه احسان آریان له پکتیا نه راپور لري.
په پکتیا کې د نیالګیو د کینولو د ملي کمپاین د پایل په مراسمو کې د دې ولایت د کرنې ریاست رئیس محمد دین مومند په خپلو خبرو کې وویل چې سه کال به په دې ولایت کې 221 زره نیالګي کینوي چې ځینې یې میولرونکي او ډېر نور یې د ښکلا په هدف کینول کېږي. دی وایي
سه کال به په پکتیا ولایت کې 221 زره میولرونکي او بې میوې نیالګي کینول شي د پکتیا مرکز او پولیسوالۍ کې.
که څه هم هر کال سلګونه میولرونکي او د ښکلان یلګي کینول کېږي خو د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا د ځنګړي پاملرنې او ساتنې د نشتوالي له امله ډیری هغه وشيږي او له منځه ځي. خو د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی صحی وایي دا ځل د کینول شویو نیالګیو له وچېدو د مخنیوي په هدف ځنګړی پلان لري.
چلله الحمد امکانات مم خدي دغه د مونږ یو کمیټه ده د دې کمیټې کارونه روان دي دغه مسایل ته به هم تشویق روان وي او هم د ولسونو نه خصوصا د منبر نه مې دا غوښتنه ده چې په دې خلکو غږ وکړي او دا فردي مسؤلیت ټول باید په دې کې برخه واخلي.
کڅه هم د پکتیا مرسیال ولی د نیلګیو د ساتن په هدف د څو ادارو ترمنځ د یوې ګډې کمیټې د جوړیدو خبره وکړه خو د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا په تیرو کلونو کې ګڼ کینول شوې نیلګي د نه پاملرنې له امله له منځه تللې او یا هم وټ شوې دي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم د دوه ونیزو خبرونو د بشری حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرونو د نشر وار رسیدلې. تاسو د خبرونو ووري لا ملتیمو مننه کوم.
اساسي او بشری حقوق
درنو اوریدونکو سلام نوم یو منی. دا بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د څېړنې ورزونې د څنګ مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب که په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونې د موضوع په اړه توغږیږي.
لمړی سر کې تاسو ته ساسي محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقوقو په لړه کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضرېږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا ساراندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د جرم د نفي په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ور باندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجدد مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نه سي چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرفه د مجنی علیه شهادت وورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیگنا بی مورد په زندان کې ونه وړي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسو مدارک لرو چې هغه عناصر دي دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه ټوپک وغیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده. په دې موضوع کې
که چیرې یو پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بیګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفي له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجارب په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس چې کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه را ایستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغلی، د چا دروازه یې وټکوله، څوک چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی شي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون؟ بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي په دغه قضیه کې، دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیدله چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شو؟ نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد و نه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ترازی شهادت ترکی، دا باید اغا اثار افشانه که زکه چی ده چوک چی شهادت پا قضیه بندی ورکی دیغه مکمل هویت که افشاکی گی که دیسی ده یاد مجنی او یاد مجنی علیه هیل طرف دی تهدید سی، ده تستونزی پیخی سی او ستونزی ولاری سی، نو پا دی اساس هاگه چوک چی اسرار افشاکی اغا د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه هغه قبلېدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
که چیرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً که چیرې دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعاً دغه هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکوي. بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي، بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي، نه حاضرېږي د شهادت ته، نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنها کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کی د محکمې لته، چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه بغه سره به د خپل شهادت وړاندې کی. که چیرته دای دروغزن ثابت سو په قضیه کې، به د محکمې له طرفه دای په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا و د دې ونی خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د پسرلنۍ لوب په تاریخ خبر یاست.
د دې لوب تاریخ اصلا د بشر د پیدایښت ته سره تړلې ده. ودلته په افغانستان کې موږ تاریخونه کې چې اریایي مخیم لري د یما پچا په وخت کې ځوانانو بیل بیل لوب کولې پیغلو اترونه به کوله.
هر پان خمار ده هر گلاب مشرب شد
لبخوا زمان اوسخه بیاد تر ووس کومی لوبی دود دی
گوده پارم بازی و تشلا بازی بم کولا او چارماغ بازی هم و از چارماز بم چول او بل ده اکثر ده جونو پا منز که سکه ده اقا چندری ورتوی لیو قسم تیگ بم جوڑه ولی و نره یقم بم چول خطون کش کول
بار کرار نرگس و یه جام بار کرد هر گل بطی یه یا بسو هر پان خمار ده
پاپ سرلی کې بیل بیل لوبي څار زخت لري.
هغه خستګي چې دوی په ټول کال کې په ژمي کې په کورونه کې و طبيعت سره خوند اخستلو د پاره د غرو په لمنو دښتو کې به د خپل ساتيري او خپل پام غلطه
شور دی زیرو پم پکې زغي دي اشاباز فریاد شو.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د پسرلنۍ لوبو تاریخ ته تمکیګو بیا یې ارزښت درته روښانه کوو او د پسرلنۍ لوبو پاکل د خلکو خبرې هم اورو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسې.
هر پان خمار ده هر گلاب مشرب شو تازه مست پسرلنۍ
پرې دی چې دا تورې وریځې وژړي پرې دی چې خزان تیر شي بهار جوړ شي پرې دی د نرګس سترګې خمارې شي پرې دی په چمن کې لالزار جوړ شي پسرلی د خوښیو خوشبویو ښکلاوو د مرغانو د شور د ویالو د بهیدلو د چمنونو د شنه کیدلو د غرونو د سمسورېدلو او د نری باران او ملایمو وږمو موسم دی. پسرلی هغه وخت دی چې هره خوا د طبیعت ښکلا او ځلا لیدل کیږي. لوړ چینارونه د اوبو ډک خوړونه په اسمان کې له نری وریځې څخه راوتلی زرغون لمر هغه څه دی چې د هر انسان په زړه کې د راتلونکي ژوند لپاره بې شمېره هیلې او امیدونه غوړوي. د پسرلي له ګڼو ښېګڼو سره یوه دا ده چې خلک له خپلو کورونو څخه راوځي او په بېلابېلو پسرلنیو لوبو سره خپل وخت تر یوه حده خوښ تیروي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه وپوښتلي چې د پسرلنیو لوبو تاریخ چیرې رسیږي. نوموړی په پایل کې یو شمیر پسرلنۍ لوبې هم یادوي.
کراسو په افغانستان کې یو ډول لوبې د خوسي په نامه کېږي. بل ډول لوبې جټي ورته وایي. جټي داسې چې التکانې او ډبرې درې څو کتاره او د کتارونو بیا د لیرې څخه په دې ولي او خپل ښکار او خپل دغه پر دې باندې البته په پستم ځکه چې باران سوي بل غیژه ده. کله چې باران وسی د پسرلی کې ځکه پستاسي په د پستم ځکه کې بیا ځوانان زی یو د بل غیژ بازی یا کشتګری یا دغه کوي. بل هم دوراده دورات پټو یا څادر تاوی او یو بل پوی او ګردې خط کاږي دا لوبه کوي. بل لوبه هم د ځغاستې سیالي دي او بل هم د بیل لوبه د بیل لوبه یا د بیلچې لوبه چې هغه د ښکانان بیلچې باندې یو ډول ساتیری کوي. د دې لوبه تاریخ اصلا د بشر د پیدایښت سره تړلې ده. تاریخونه کې چې اریایي مخیم لري د یما پچا په وخت کې به ځوانانو بیل بیل لوبه کوله پیغلو اترونه به کوله. یو خدای چې په دې کې روحي سکون وو. بل دغه د طبیعت کوم شکولا چوه د دغه طبیعت د شکولا څخه خوند اخیستل و او خپل وخت په خوشی باندې تیرول و د دوستانو سره
په خو وختونو کې هغه پسرلنۍ لوبې د خلکو په منځ کې دود وی چې د وسایلو جوړول به د دوی د خپل فکر او شهور زیږنده و. د بیلګې په توګه بیډۍ یادولی شو. بیډۍ د مال په پخا کې هغه هډوکی دی چې د لوبو خایسته وسیله ورنه جوړیږي.
د بغلان اوسنکی عبدالکریم عظیمی له بیډی سره ځینې نور غلوبي هم یادوي چې له پلار نیکه څخه په میراث ورته پاتې دي.
ګودې پارم بازی و تشلا بازی بم کوله او چارماغ بازی هم واس چارماز مو چول او بل د اکثره د جنونو په منځ کې سکې دا چندري ورته له قسم تیګ مو جوړول او نری یغ مو چول خاتون کښ کول بل اخر چندري وي او تو برانډه ورته ویلې اقسم لوبه واسي شکل د کرکټ دا اوس په کرکټ کې او وکټي ویلې په تو باندې البته با کاس وشته دا شته ته مطلب خوس د ټلیفونو د ټکنالوژي سره لوبه تغیر کړه دا اته ماشومان وکاله تکلنم ټلیفون استفاده کوي گیم وی په ټلیفونو کې خو تشله بازی چار مغز بازی او سره ګډه پرم بازی اوس هم رواج تا قطه بازی به کوله یو قسم بل مونږ بیډي ورته ویلې مال په وخه کې یو ډوکه دا بازی مثلا دشت بازی او تل چمن کې بکې نه اصل پندش پکس میګری بیډي به کوله یا مثلا سترنج تختې به راوړلې کله وس دی لوبې کول مونږ سره ناستو مالات کول مثلا چای راوړو ډوډۍ راوړو دار راوړو وبر راوړو دا مور سره کول بل اخر دوی سترنج لوبې نه لذت اخیست دوی سترنج کول کرامبول ډیر عامو
په کونړ کې بیا بل ډول پسرلنې لوبې کېدلې هغه داسې چې څو تنه بسره یو ځای شول په دوه ډلو به وویشل شول د شپې په تیارې کې به د سپوږمۍ رڼا ته پټ شوي شیان پیدا کول. نوري خبرې د یادې سیمې له اوسیدونکو جمال الدین څخه اورو.
دا پټ پهونه هم ډیر کو او شغلات به ته به دیوالونو به کرکې استلې واته لس کسان به مرګړي شول شغلات به استل دا کرکې به دیوالونو استلې یو چپړو نه لاندې دی یو زینو نه لاندې پټ پټ زو نقطو کې به ځوانه د خاتون استل دغه پنځو کسانو به چې باغې به ټیم پوره شو د نور پنځو ته به ویلې چې موږ کار خلاص شو دای به سپې ګرځیدل هغه به پیدا کول نو هغه شغلات به ولورانه ول به کنه دالو به ډیره کېدل او بل پټ پهونه به کېده پنځه لسمې دا سپومې چې به ولاړه نو د شپې به دا پټ پهونه ډیر کېده یو کس به پټېده او دا غنور به پسی ګرځیدل بل دا پټ دانه به وته ویل چې یو کس به دغه شو دا کیناست یو چی به پدی یو ځکه به ول پټاو کنه څو به پسی ګرځیدل هغه به ول هغه دانه رايستل عین شکل ځوانه لکه د پټ پونه یا د شغلاتی کنه کانه یو څه بلا به مثال د خبره دا انسان به د سی کیناست په کې به وغځول بل کس به ته دانه وته دغه کوله دا پټاوله څادر کې به وته یو ځکه وټړو دا د سی واچو څوک پی پین شغه به وته څادر کې شه دغه چې به برسوا شو لغه به هغه کیناست به به هغه کې پټاوله
بس کشی غلو بده چهار وقت په تیره بیا د پسرلی په موسم کې په شمالي ولایتو کې زیاته کیږي اسونه ورته په ډیره لوړه بیا اخستل کیږي د لوبې په ورځ ل ډیرو لرو زینو څخه نندارچیان ورته راځي او لوبې د غنو غډون کوونکو په مخ کې پیلېږي د غور اوسنکی رستم وای چې د خپل په دوو پسرلنې لوبو کې غډون کړی دی
د موږ فولاد کې دوه لوبې چې ډېر مشهور دي پسرلی کې وي و دره بازی ورته وي چې د ځوانان لوبې کوي او بزکشي بزکشي چې دا د سات ولایت او هغه د ولسوالۍ نه ډېر لري ځوانان خلک ورته راځي خو سایه او زایو سرلای چې الالوی هغه هم خط ورته چوي نو بیاغه کې خو ډېر خلک وي ډېر مشهور آسان چقل تا دیر قیمت دا تا دیدو بزکشه دی پارا خلق زید فاریاب و دی مزار آسان رو بیلی پا دیر غط قیمت بانده اغا آسان خریداری کی نو بیال تا یو نوم داده چی دی پلانی آس بس میدان وگر تا دا یو دیر غط نوم دی پدو نامو بانده خلق دیر غط پیچه مصرفی بی نو دا غا دی حمل پا اوال چی دی نوروز جشم دی شروع تا پینزل اسو شلو دی حمل دا دوام لیدی دور بازی چی دا زوانان پا طول و کلی که دا منطقه چشنی وی دو دره کلی سر یو جای کی و اغا بازی پا هر کلی که دا نیری پا توگان داست دادا تاوی وی دیر کلک بیا دیر غشت خط کش کی وی داست خط جوڑی وی گرد بیا پا دی که دوانان یو گروپ دی ننوی لار وی یو گروپ دی برون پا دو پتوگان یا پا دو چادر وی یو بلسا نو کلا چه دای وار پی کد دای عمله پی کد پا پخای وی که چی رو چه اغا دیست خط نبرون خلق ول گدل خب از دست سوا دی دا بل گروپ نوزی
زین نوری کلیواله پسرلنی لوبه همشته په دې اکله ل ملک جنت ګل څخورو چې د خپل کومه پسرلنی لوبه لبخوا څخه بیا تر وسه خوخه ده
یار خپل می د خصای کول ډیر خوخیږي د شاور میدان ځاګه کې تیګ نه چې هغه ځای پوسټی کلک نه څلور کسان می دوی وی خوخیږي دوه بلې خو کښلې لس وی خوخیږي لس بلې خو همدغه سره مل په مل کې چې څونه کسانی دوه ځای کېږي نیم یو خوخیږي نیم بلې خوخیږي
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمود ترزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه ترزی په
دا سندره ستاسو غوښوري د 1300 درې څلور وختم کال دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانا www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
ځي هم په پسرلی کې ځان ته بیل پسرلنی لوبلري پښنوس مکو او حس کوچنرونو کې ټاله چوي چندري کوي په گاټو سره خپل وخت خوښ تیروي او د تورته نوري لوبي د ځان لپاره برابروي. د کابل اوسیدونکو زاهد وحیدی وای چې په پسرلی کې به ځوان جنوبیا په کور کې ټاله چو لکوره بهر لوبه به د سبو کول وو
پسرلای به وینځو کې به چې پیغلی په کور کې غوب یا په بلخانه کې یا د کلا په دروازه کې پړای به پیدا کې بابا به چې جمعه تلار دې به دې کې ټال واچو دینځو کې بیا به په دغه کې ټال خولې دې پسلی په شپو کې بیا به دې باندې وته دې موږ په وطن کې یو ځنکې ورته وي یو درممی شورته وي بیا ډاله ډرنجو کې لاړلې دا درممی به راوړ تل سو یو لس بجو بیا به دې دې پیراکای په سالا دې او مزه کوله غرته به خطو له سهار دوور دې مکتب تلارم نه بیا به څو غرته ته چې ورته وای یو رقم دې پسل دی پالاګو ګندانه نه سپچرا شه دای شي دې ورته وای بیا به ما په چاکو لغره کې دی په چاکو مر پر کولې چا بلګ راوړي چا به 1 کیلو چا 2 کیلو چا 3 کیلو به مغه را وښتلې وړکې وړکې جنو کې به وات الله بسره او جاسو چارخانه به جوړه کړ په وسو په باندې به خاتونه کاټل چندري به کولې په غوړه کې پیګم دې به لتا بایلو دا وغه د سکل په پرو به ولې دی غو به بیا غم سیوه
مشمون هم په پسرلی کې ډیر خوښ وی دوی بیا بیل دنیا لري نو ځکه لوبي هم له لویانو سره توپیر لري. د کابل په خار کې مول له یو ولسکلن ماشوم عبدالرحمن سره مرکه کړي ورته وکشي اوس پسرلای د کنه ټول جای نشنه دیدار ته وایي چې په پسرلی کې کوم لوب ډیر خوښيږي
پسرلی کې کرکټ
کرکټ کوي
هو
ملګری لري
هو
کوم ځای کې کرکټ کوي
پاس نظر کې
شنه زور کې
ښه
د کرکټ لپاره خو تو پی هغه نور لرګي دا شین لري
نه مونږه تیګو درو او کرکټ شې نور په بیټ کې
غیر له کرکټ نه نور څه کوي بیرون
یو بل په پټي کې یا بغل له ټول په پټي کې بیا سي یو پیدا کول بیا به سي نور پیدا کړو بیا ول څوک پیدا کړی بیا ما استر کې پټي
د څه باندې چې درس وختم ټول لوب تو ور کې بیرون
نه درس وخت بیل یو هغه وخت بیل
درس مو سره وای
او ډیر مخکې پسل
والدې خوخیږي
زه کټول جام شنه یو او په پي کې پټي شنه یو ونشني او بل میوینس
او بل
کارغان چغه
ښه دي کارغان چغه دي خوخیږي
او
نور دي کومرغان دي خوخیږي
د کارغه او دي بس
درنو دوستانو په دې اله چټول ژوند مو د پسرلی په چیر خکولای او زرغون وی ژوند پښې بوکي خبرونه پاتره سبو تربیه پرځای کې چیاست الله مو مال او ملګری